ساعت دیگر مجموعه خبری با اسمت ساروان، خوش آمدین شما.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدرمن اوریدونکو، نیم ساعت وروسته به بیا هم نعیمی په سټوډیو کې وي، ځکه چې میکروفون به ستاسو وي. مخکتر دې چې دی میکروفون ستاسو په خپرونه خبرې وکړو چې په څه موضوع به ستاسو نظر اورو. د دې خپرونې د مطالبو په سر کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پرېکړه نه ده شوې چې کوم افغان چارواکی د برېټانیا د ویلز په غونډه کې ګډون کوي. امریکا له افغانستان سره له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره $14 میلیون مرسته وکړه. دا او ځینې نور راپورونه له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. حمیده عثمان د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي نن پریکړه کیږي چې کوم چارواکی به د افغانستان په استازیتوب د ویلز په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره لیدلی دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په پاکستان کې د نواز شریف د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې تر 2500 زیات کسان ژوبل شول. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نن پریکړه کیږي چې کوم چارواکی به د افغانستان په استازیتوب د ویلز په غونډه کې ګډون وکړي. شکیب مستغنی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل هغه وایي دا پریکړه به نن کیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا په پلاوي کې به کوم چارواکی وي، او دا به په نهایت کې تر سبا معلومه شي چې څوک به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې د ویلز غونډه د سپتمبر په 14 او 15 نیټه په برېټانیا کې جوړه شي. ویل کېږي په دغه سرمشریزه کې به د ناټو مشران په افغانستان کې د ایساف د اوسني ماموریت پر ختمېدو او د نوي ماموریت چې تر ډېره د افغان ځواکونو پر روزنې همکارۍ او مشورې او هم افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیک پر بهیر خبرې وکړي. دغه راز تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز هم د دغه غونډې د بحث یوه برخه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره لیدلی دي. دیو نامالو خوا په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش د دواړو کاندیدانو په غوښتنه هغوی ته د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. ویل کېږي په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام هم په دغه لیدنه کې حاضر و. په دې اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان ولسمشرۍ دفتر وړاندې ویلي چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به د سنبلې په 11مه چې د سپتمبر له 2 نیټې سره برابره د ترسره شي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش د جمعې په ورځ ویلي چې د رایو د تفتیش بهیر به تر دې نیټې بشپړ نشي او ښایي یوه بله اونۍ دوام وکړي. په فراه ولایت کې د طالبانو د پرونی حمله د تلفاتو شمیر 200 تنو ته زیات شو. د فراه امنی قماندان محمد رضا قزادی رادیو ته ویل هغه کارګر چې پرون سهار د طالبانو له لوري وژل شول عام خلک ول او له حکومت سره هیڅ راز ارتباط نه درلود. د یعقوبی په وینا په دې پیښه کې یو لستانه وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی ول، خو یو ټپي روختون ته تر رسیدو وروسته سا ورکړه. او دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د نواز شریف د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې پرون تر 2500 زیات کسان ژوبل شول. د راپورونو له مخې د اسلام آباد پولیسو د مظاهرتیانو پر ضد چې غوښتل د صدر اعظم د دفتر لور ته لاړ شي لوخلن غازا کار واخیست. ویل شوی چې د ټپیانو په منځ کې ښځې ماشومان او پولیس هم شامل دي. د امریکا پوځ وایي چې جنگي جیټ او بی پیلوټ الوتکوي د عراق په موسل خار کې د اسلامي دولت پر وسله والې ډلې بمباري کړه ده. د امریکا د مرکزی قماندانۍ لیوي خبر پاڼې سره سم پرون امریکایي الوتکو د موسل په بندر کې د عراق د امنیتي ځواکونو په ننګه د اسلامي دولت پر مورچو بمباري وکړه. په دې حملو کې د سخت دریځ یو وزغاره‌واله نقلیه وسیله، یو سنگر او همداراز یو سلاکوټ ویجاړ شوي دي. د اروپایي ټولنې مشرانو د پولانډ صدر اعظم ډونالډ ټوسک د اروپایي کمیسیون د نیو مشر په توګه وټاکه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فریدریکا موګیرنی هم د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر په توګه وټاکل شو. د اروپایي کمیسیون مشر هرمان وان رامپی چې د دندې موده یې پای ته رسېدلې پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې دا څرګندونه وکړي. ډونالډ ټوسک په یوه خبري غونډه کې وویل چې هغه د اوکراین په وړاندې یوه توندلاري نه بلکه یو قوی دریسته اړتیا لري. دی وایي وروستي هدف باید د سولې ټینګول وروستي هدف باید د سولې ټینګول وي. هغه یو لاس کار کوونکی چې په نیکاراګوا کې د زارو په یو کان کې باندې پاتې ول او ژغورل شول. د دغه یوه د کورنۍ چار وزیر کارلوس نجار ویلي چې کان کیندونکي د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي و، خو وایي اوس یې روغتیایي حالت ښه دی. د ژغورنې ډلې اوس د نورو دیارلسو کان کیندونکو چې لا هم په کان کې باندې پاتې دي د ژغورنې هڅې کوي. تر دې وړاندې چارواکو ویلي و چې له 40 کارکوونکو څخه 40 تنه موندل شوي او موندل شوی دی. دغه کارګران وروسته له هغه په کان کې بند پاتې شوه چې د نیکاراګوا په شمال کې د الکومال کان یوه برخه ونړېده. او وروسته خبر ده چې د اوکراین یوه ملکي بار وړونکې الوتکه د الجزایر په غرونو کې رالویدلې او ټول سپرلی وژل شوي دي. دغه غرونه د الجزایر په جنوب کې تمانراسیر دښتو ته نږدې دي. د الجزایر دولتي خبری آژانس ویلي چې دغه پیښه پرون د ورځې په لومړیو کې شوې ده. تر اوسه د پیښې اصلي علت معلوم نه ده. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
اته به یو شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه خبرې د دې خبرونې په دوام کې را سره وابرې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پریکړه نه ده شوې چې کوم افغان چارواکی د ویلس په غونډه کې ګډون کوي.
دا چې په مشخصه توګه کوم مقامات د غونډې ته ځي تر اوسه پورې دې باندې نهایي تصمیم نه نیول شوی.
امریکا له افغانستان سره له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره $14 میلیون مرسته وکړه. وسلوالو ولې په فرا کې 12 کارګران ووژل؟ د هلمند والی وایي امنیتي ځواکونو اویا تنه وسلوال طالبان وژلي دي.
د دوی مړه اویا کس ته رسېدلی دی چې مړه ټوله پاته دی.
د پاکستان په پرونیو اعتراضونو کې 250 تنه ټپیان شوي دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورېدای شئ. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 0.15 صفصافه او واځي اوریدئ شئ. د ازادي رادیو هر خبرونه هر وخت چې وغواړئ اوریدئ شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته azadiradio.org یا azadiradio.com. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به معلومه شي چې د بریتانیا په ویلز ایالت کې د ناټو په سرمشیزه کې کوم افغان چارواکي ګډون کوي. په داسې حال کې چې د ویلز غونډې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، له هم د افغان حکومت لخوا څوک نه دی ګمارل شوی چې د غونډې کې ګډون وکړي. افغان حکومت وایي شبه دا و چې د نوي حکومت مشر په دې غونډه کې ګډون کړی وي، خو وایي چې تر وروستیو شیبو پورې هم د ولسمشر د دوهم پړاو انتخاباتو نتیجه که معلومه نشوه نو د اوسنی حکومت یو پلاوی به د ناټو مشانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور حال فریبا ظاهر تر کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن به د هغه افغان هیات په اړه وروستۍ پریکړه وسی چې په ویلز کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان استازیتوب کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی لازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل
دا پریکړه ان شاء الله نن د ورځې تر پای پورې وبشي او حد اکثر تر سبا پورې دا معلومه کیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت لخوا کومو چارواکو دې غونډې ته ځي.
د ناټو د مشرانو غونډه د سپتمبر په 14 او 15 نیټه د بریتانیا په ویلز کې ترسره کیږي. ټاکل شوی و د افغانستان نوی منتخب ولسمشر د لوړې تر مراسمو وروسته چې د سپتمبر 2 نیټې ته په پام کې نیول شوی و په دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استاذ یان کوبش د جمعې ورځې سرګندونو دغه نیټه بدل کړه. کوبش ولسمشر کرزی ته ویل چې د رایو د تفتیش پروسه به د سپتمبر تر 2 نیټې پای ته ونه رسیږي او شاوخوا یو بل اونۍ به دوام وکړي. په دې ترتیب تر اوسه څرګند نه ده چې د افغانستان د نوي حکومت مشر به د ویلز په غونډه کې ګډون وکړي که څنګه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان اوسنۍ حکومت دې ته علاقه مند و چې کچېري د جمهوري ریاست د ټاکنې آخري پایلې معلوم شي نو راتلونکي منتخب ولسمشر په دې غونډه کې ګډون وکړي او کچېري د ټاکنې نهایی پایلې تر هغه وخت پورې نه معلومیږي. بیا د افغانستان د اوسنی حکومت چارواکي په دې غونډه کې ګډون کوي، خو دا چې په مشخصه توګه کوم مقامات د غونډې ته ځي تر اوسه پورې دې باندې نهایي تصمیم نه دی نیول شوی.
ویل کېږي په دغه سرمشریزي کې به د ناټو مشران په افغانستان کې د ایساف ته اوسني ماموریت پر ختمېدو او د نوي ماموریت چې تر ډېره د افغان ځواکونو په روزنی همکاري او مشورې پورې اړه لري، او هم افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږد پر بهیر خبرې وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د اسلامي حزب شوراګانو د یووالي ټولنې د ناټو د غړو هیوادونو د غونډې تر جوړېدو مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر پرون په کابل کې د یوې غونډې په مهال د ناټو د غړو هیوادونو راتلونکي غونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله، او له دواړو کاندیدانو یې وغوښتل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې نتیجې ومني. د حزب اسلامي د شوراګانو غړو د دولت له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل چې د ملي وحدت په حکومت کې برخه واخلي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور.
د افغانستان د اسلامي حزب شوراګانو د یووالي ټولنې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډیدل د خلکو د غوښتنې خلاف وبلل، او ټینګار یې وکړ چې دغه نتایج باید د سمبولې په یولسمه د ناټو د غړو هیوادونو تر غونډې مخکې اعلان سي. د دې ټولنې مشر قاضي محمد امین وقار د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې نتیجه ومني. ښاغلي وقار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او د رای په تفتیش کې له داخلو بنسټونو څخه وغوښتل چې دغه بهیر د ناټو د غړو هیوادونو تر سرمشریز مخ کې پایته ورسوي.
چې د سمبولې په 14 تاریخ یا 14 په لندن کې د افغانستان د امنیت او معیشت په ارتباط غونډه ده. تیش پروسه سرته ورسوي، د ابتدال پروسه د قانون پر وړاندې کې سرته ورسوي، په پوره عدالت په پوره مسؤلیت باندې مخکې له دې چې د لندن کانفرنس شروع شي نتایج اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو د شنبې په ورځ د بی خبری ناس پر مهال د رای د تفتیش په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ، او وی ویل هڅه کوي چې دغه بهیر په لنډ وخت کې پایته ورسوي. د حزب اسلامي د شوراګانو د یووالي ټولنې د انتخابات په بهیر کې د بایلونکو کاندید لپاره د صدارت پوسټ ورکول د اساسي قانون خلاف وباله، او زیاته کړې چې بریالی کاندید د حق نه لري چې بل ټیم ته د صدارت پوسټ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو اونۍ را په دې خوا د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ملي یووالي د حکومت ور جوړولو څو ناستې کړي، خو تر اوسه کومې نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې.
لبل خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن په دوهمه علني غونډه کې به د 109 محلونو د رایو د باطلېدو په اړه ثبت شوي شکایتونه وڅېړي. د دې کمیسیون ویندوی نادر محسنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل تر دې دمه یوازې د تحول او دوام د ټیم لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د بې اعتباره اعلان شویو محلونو په اړه شکایتونه درج شوي دي. په دې اړه مرزیه احمدزی راپور لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو څېړنه به ونه درېږي. د دغه کمیسیون ویان نادر موسینی د شمې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې تر اوسه د 15 باطل شویو محلونو د رایې په اړه د تحول او تداوم ټیم لخوا 15 شکایتونه ثبت شوي دي. ښاغلی موسینی وایي چې دغه محلونو رایې تېره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا بې اعتباره اعلان شوې. نوموړي وویل د انتخاباتو کمیسیون د جمعې په ورځ 9 نور محلونه باطل اعلان کړل.
د انتخاباتي شکایتونو د رسیدګۍ رسمي غونډه ده. هغه 15 مورد شکایتونه چې مخکې د 15 محلونو د رایو د بی اعتبارۍ په اړه درج شوي وو، او هم هغه شکایتونه چې د 9 محلونو د رایو د بی اعتبارۍ کېدو په اړه چې نن یې موده پای ته رسیږي، دوه شکایتونو ته رسیدګي کیږي.
دا چې بی اعتباره اعلان شوي محلونه د کومو ولایتونو دي او څومره رایې پکې وي، د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون په دې هکله جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتو کمیسیون له دې وړاندې هم د 2 محلونو رایې باطل اعلان کړې چې هغه مهال د تحول او تداوم ټیم لخوا په اړه 15 شکایتونه درج شول، چې له څېړنې وروسته یې 2 محلونه بیرته د اعتبار وړ وبلل شول.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را جونه.
او د سهار له بجو د ماشام تر او بجو پوری ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د غرس آشنا رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. د فراه ولایت یو چارواکی وویل په دغه ولایت کې پر کارګرو د طالبانو د حمله د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د فراه امنیت قمندان ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو پرون پر عادي کارګرو د ایران پولی ته نږدې په یوه سیمه کې ډزې وکړې. محمد رزاق یعقوبی تایید کړه چې په وروستیو کې د فراه امنیتي وضعیت یو څه خراب شوی دی. په دې باب د فریبا ظاهر راپور.
د فراه ولایت امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې د وژل شویو کارګرانو شمیر 12 تنه ته ورسید. محمد رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارګران پرون سهار د طالبانو لخوا په یوه کمین کې وژل سوه. په دغه پیښه کې د ده په وینا 15 تنه ټپیان سوي وو چې یو یې پرون په روغتون کې مړ سو. یعقوبی وایي ټول قربانیان عادي وګړي وه او له حکومت سره یې هیڅ تړاو نه درلود.
ایز د کوموسه سیم نو ترس روز نو ټول روز کې را کار کوي خپل موز یا خپل پیسې خو د خپل شخصي ژوند لپاره نش نه مو رسمي موسسه کې و نه کوم کمپني کې دا غدغه شهیدان او ترکان ټول د بومدی په نامه د بومدی قوم چې اصلا بلوچستان دي ټول دغه قومونه دي.
د فراه ولایت امنیه قمندان وایي چې دغه کارګران د پښتکو ولسوالۍ د رباط په کلي کې چې د ایران سره هم پولې سیمه ده د کار خواته روان و چې په لار کې د وسلوالو طالبانو لخوا وویشتل سوه. یعقوب زیاته کړه د دغو وژنو اصلي دلیل تر اوسه معلوم نه دی او په اړه یې څېړنې پیل سوي دي. د فراه امنیه قمندان دا ومنله چې د دغه ولایت امنیتي حالات په دې وروستیو کې خراب سوي دي. هغه د دغو نامنیو دلیل داسې بیان کړ.
اصلی علت یې هو طالبان او قمندانان چې د بګرام یا د پولي چرخې زندانونو کې وو هغه رها شوي دي چې دغه اته نفره په هرات کې عملا په فعالیت کې بوخت دي او عملا د پروروسي ګروپونو ترغیب او تشویق کړي دي او بیرته راغلي دي چې هغه شوم عمل او بعد سازماندي کوي.
شغل یعقوبی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په فراه ولایت کې بهرني وسلوال کسان شته وویل
د فراه په ولایت کې د پاکستانی طالبان او د اتباع د پنجاب دي لیدل شوی دي عملا همکار د داخلي طالبان من سره کومک کار کوي. د خارجي اتباع د ګلستان په ولسوالۍ کې د بکوا په ولسوالۍ کې شاوخوا دوی دغه د بالا بلوک ولسوالۍ طالبانو سره یو ځای همکاري کوي د ثقیله سلا ترینینګ ورته ورکوي او عملا تشویق او ترغیب د روسي حملات هم دوی کوي چې باید نه سپینګیری وپېژني نه کارګر وپېژني نه معلم وپېژني نه بېګناه خلک وپېژني ترور وکړي چې وحشت ایجاد کړي.
د هلمند والی وای په خانشین او ګرمسیر کې د 300 وسلوالو طالبانو لخوا پیل شوې جګړه پای ته رسیدلې. حاجی محمد نعیم چې په یو خبري غونډه کې پرون خبري کولې وویل چې د هلمند هغو ولسوالیو د امنیت لپاره کوټلي پلانونه جوړ کړي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو پر ضد جنگي شي. دا هم وویل چې په دې جګړو کې اویا تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ نور تختیدلی دی. پا دی عرال سیمی سخه دازاری رادیو ده خبریال الیاس دای راپور.
پا دی خبری ناسته که چه ده 215 میوان کل اردو کماندان ارکان حرب سید ملوک ده هلمند ده امنیه کماندانی سرپرست مل پاسوال محمد زای رحمتی او ده هلمند والی اجی محمد نیم کدون درلود. والی وویل ده هغه 300 وسلوالو څخه اویا مړي پاتې سوي دي چې د خانشین او ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د بیرتاکې وزیر آباد او شنګي په سیمو کې د دولتي پوستو د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي وو. حاجي محمد نیم زیاته کړه دغه جنگ درې ورځې وخت ونیو او پاتې وسلوال بیرته د بنادر له لارې پاکستان ته تللي دي.
سفر په ساحه کې درزی په ساحه کې دغه ځای څخه خپل جنگ شروع وکړي او دیواله خواته چې پوسته وو دوی غوښتل چې هم خانشین داسې پذیر وکړي هم ټوله ګرمسیر. اما خوشبختانه هغه قوتونه چې حملته وو خپله مثلا په ګرمسیر او په خانشین کې دوی وتوانېدل دغه ساعت تصفیه وکړي. د دوی اخري راپور چې نیم ساعت مخکې موږ ته ورسېدل د دوی مړه اویا کس ته رسېدلی دی چې مړه ټوله پاته دی او دوی بنادر خواته تقریبا 60 کسه په دغه شاوخوا کې روانه دی
چې زای مثلا خالي کول ولارته پاکستان
ولی ول د دوی د کیک راپور نشي چې د ګرم سیر او خنشین په جنگ کې د وسلوالو سره د نشي تو کو د کچاکبر لوخو د وسلو مهمات کو مقصد ولی ول د دې شول وسلو په مربوطاتو کې دروخام د غرل ډبري وسلوالو ته په میلیونونو پاکستانی کلدار پلاس ورته چې په هلمند کې د دولتي ځواکونو په ضد په بریدونه کې کار اخلي په هلمند کې د 215 میوان کول اردو کمانډان ارکان حرب تورن جنرال سید ملک ول د خنشین او ګرم سیر په سیمه کې د راغلو وسلوالو ته د وسلو او مړو څنګ د ځان مرګو ګڼ شمېر واسکټونو هم پاته سوی دي. سید ملک وویل وسلوال غوښتل د دې واسکټونو څخه په ګرمسیر او خنشین ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو په ضد کار واخلي.
نیم ساعت مخکې صحابي خې تصفیه شوې ده. د دښمن زیات مړي او وسلې او مهمات هم هلته پاتې شوي دي. خصوصا انتحاري واسکټونه یادوري وکړي چې په زیاته پیمانه هلته موجود وو. نو یو څو نفرې که ژوندي پاتې شوي دي په ځنګل کې اوس زموږ ځواکونه د هغوی په تعقیب کې دي پلټ کې دي چې هغوی یا ژوندي ونیسي او یا غم د منځ یوسي.
ښاغلی ملک وویل وسلوال غواړي په یو شمېر سیمو کې په چرکي بریدونه او حملو وشي چې په ټول هلمند کې په نامنوی توانېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سنګین او مساکره ولسوالیو کې اوس هم د جنګونو راپورونه ورکول کېږي. د هلمند دغه ملکي او نظامي مسؤلون ډډ ورکړ چې ډېر ژر به د ټول هلمند نه امن سیمو کې د امن لپاره پراخ عملیات وکړي. وسلوال طالبان لا تروس په ګرم سیر او خنشین ورسولیو کې خپل لور ته دا وشت ځان پر ازادي رړو ته څنډ ویلي. د طالبان وایند کړه سو په احمدی رسنوی ته ویلي چې په مساکلا کې پر ګڼو دولتي پوسټو بریدونه اوس هم دوام لري او ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله مړول ده. خو دولتي چارواکي د طالبان د وایند غیدا نه مني. محمد الیاسی د ازادي رړو هلمند.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د دې خبرونې په پای کې لاندو خبرونه ورسته مایکروفون ستاسو دی. نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په اړه ستاسو نظرونو ته انتظار باسو. ستاسو په نظر په کوم شکل سره چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره مبارزه روانه ده، آیا نتیجه ورکولی شي؟ او که فکر کوئ چې په اوسني شکل سره روانه مبارزه نتیجه نه ورکوي، ستاسو خپل وړاندیز څه دی؟ په همدې لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت له لوري د افغانستان له هغو ولایتونو سره د څه باندې 14 میلیون ډالرو مرسته اعلان شوه چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی یا کم شوی دی. د دې مرستې اعلان پرون په کابل کې د امریکا سفارت د همغږی مسؤل دانیل فوټ په هغه غونډه کې وکړ چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلان هم پکې حاضر ول. د چارواکو په وینا د اندازې پیسې به په ولایتونو کې د اوبو لګولو، کرنې او بیارغونې پر پروژو ولګول شي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
له افغانستان سره د امریکا د دې مرستو هدف دا دی چې افغانان وهڅوي چې د کوکنارو د کرکیلې په ضد مبارزه کې برخه واخلي او کروندګر د کوکنارو پر ځای ګټور کرنیستو کې وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د همغږۍ د برخې مسؤل دانیال فوټوای هیواد د نشي مواد ضد مبارزه په برخه کې د افغانانو مبارزه ستایي او له همدې عمله له افغانانو سره 14.1 میلیون ډالر مرسته کوي. خاغلی فوټ د شنبه په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره په یو غټه غونډه کې وویل چې له مخدره موادو سره د افغانانو او افغان چارواکو مبارزه نړی ته دا پیغام رسوي چې دا هیواد له نړی سره د کوکنارو په مبارزه کې ژمن دی.
د کوکنارو سوداګری تروریزم پیوړی کوي او اقتصادي وده زیانمنوي. له کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې د افغانانو او افغان چارواکو د تیر دوو کلونو لاسته راوړنې ستاسو نړیوالو ملګرو ته یو پیوړی پیغام لېږدوي چې افغانان دې تجمن دي چې د کوکنارو له نړیوالې سوداګرۍ سره مبارزه کوي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان 15 ولایتونه د کوکنارو لکه ته پاک شوی او په 15 ولایتونو کې کرکیله کم شوې ده. دوی وايي امریکا دغه فعالیتونو د ستاینې په هدف تر اوسه له افغانستان سره 1.8 میلیون ډالر مرسته کړي او زیاتوي چې نوې اعلان شوې مرسته به په ولایتونو کې د اوبو لګولو، کرنې، روغتیا او پوهنې پر پروژو ولګول شي. د افغان چارواکو په خبره له دې وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د امریکا په دې مرستو ونوي خوندزي څلور وشت په هنتونونه 45 کلینیکونه لیلی او لزګونه نور پروژې عملی شوې دي.
وامر دل چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له هغو ولایتونو سره د 14 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ چې د کوکنارو کشت پکې صفر شوی او یا راکم شوی دی. که غواړئ چې له مخدرو موادو سره د مبارزې په اړه خپل نظر څرګند کړئ، د دې خپرونې په پای کې له لنډو خبرونو وروسته آزادۍ راډیو ته ټلیفون وکړئ. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی او نن موضوع له مخدرو موادو سره د مبارزې په باب ده. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت سیاسي مخالفو ګوندونو مظاهره تر وروسته په تاوتریخوالي واوښتې چې د دوی پلویانو پر پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وروړ او پولیسو یې د مخنیوي لپاره وشلن ګاز استعمال کړ، چې په ترڅ کې د لومړنیو راپورونو له مخې تر 2500 کسو پورې ټپیان شوي دي. له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې تر هغې وروسته د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت ضد سیاسي ګوندونو د زرګونو مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو چې دوی د پاکستان پر پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وروړ. پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر مظاهره چیانو چې لرګي لاس کې وو پر پولیسو یو ګزارونه کول او تیږې پرې وشتلې او خلن ګاز کارولی، چې له امله یې د لومړنیو راپورونو له مخې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 2500 کسان ټپیان شوي، چې مېرمنې او ماشومان هم پکې دي. د پاکستاني حکومت او د مخالفو ګوندونو مظاهرې راغی ورسته په تاوتریخوالي واوخته، چې د شنبې پرز د حکومت او د تحریک انصاف مذاکرات یو ځل بیا بې نتیجې پای ته ورسېدل. د عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان چې د رواني میاشتې 13 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په توګه راغونډو او د نواز شریف د استعفا تر څنګ د پارلمان د منحلولو او د نوو انتخاباتو غوښتنه کوله، د یک شنبې په شپه د خپلو مشرانو په امر د صدر اعظم نواز شریف د دفتر پر لور وخوځېدل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یک شنبې په شپه خپلو پلویانو ته وینا پر مهال وویل چې نواز شریف یې غوښتنه ونه منله او اوس هغه وخت راورسید چې موږ دغه د کور او دفتر پر وړاندې راغون شو او د استعفا تر اخیستو پورې ستانه نشو.
وخت آگیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا رخ کرنے کا.
دی وای وخت راورسیدل چې موږ د صدر اعظم دفتر پر لور خوځیږو. موږ به هلته د خپل جمهوریت حق لمخه احتجاج وکړو او پر حکومت د خپل وختونه ومنو. عمران خان پر نواز شریف تور لګوي چې په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړي او له غیر قانوني لارې وخت راورسیدل. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د عمران خان او قادری وسلوالو مظاهره چیانو هڅه کوله چې د پاکستان پارلمان او د صدر اعظم دفتر ته نوزي، چې پولیسو یې د مخنیوي لپاره اوخلن ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. دی وایي موږ له تېرو 22 ورځو راهیسې له ډېر زغم او حوصلې نه کار واخیست چې کومه بده پېښه رامنځته نه شي، خو نن د دې تر څنګ چې مذاکرات روان و دوی د پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وکړ او هڅه یې کوله چې دا ودانۍ ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان او قادری ماشومان او مېرمنې د ډال په توګه کاروي، چې له امله یې امنیتي ځواکونه له سختو ستونزو سره مخ دي. د عمران خان او قادری مظاهره چیانو له پولیسو سره په اخو ډب کې د هغوی یو موټر او همداراز د پارلمان او د صدر اعظم د کور مخې ته ونو او بوټو ته اور هم ورته کړ او د یو شخصي تلویزیون د ودانۍ په ګډون یې په یو شمېر نورو دولتي ودانیو بریدونه وکړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د څلوېښتو پولیسو او څلور نیمه پوځیانو په ګډون یې ډېری ټپیان د اسلام آباد پیمز او پولي کلینیک روغتونونو ته لېږدولي دي، چې درملنه یې روانه ده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اسلام آباد کې پر خپلو پلویانو د پولیسو د تشدد له امله نن په ټول پاکستان کې کار بندیز اعلان کړی او پر خپلو پلویانو یې غږ کړی چې د نواز شریف حکومت فلج کړي.
د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په دغو اعتراضونو کې 2400 تنه ټپیان شوي، چې په هغو کې 26 پولیس هم شامل دي. د غرض 100 تنه نور نیول شوي دي. د اروپای ټولنې په مشرتابه کې بدلونونه راغلي. د پولند صدر اعظم او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر د دې ټولنې په لوړپوړو پوستونو ګمارل شوي دي. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر تراوروي.
د اروپای ټولنې مشرانو د پولند صدر اعظم ډونالډ ټاسک د اروپا د شورا د نوي مشر په توګه وټاکه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فردریکا موګرینی هم د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر په توګه وټاکل سو. د اروپای کمیسیون مشر هرمن وان رامپوی چې د دندې موده یې پای ته رسېدلې، پرون د بلجیم په مرکز برکسل کې د څرګندونې وکړې. ډونالډ ټاسک په یوه خبري غونډه کې وویل چې هغه د اوکراین پر وړاندې یوه توندلارې نه، بلکې یوه قوي دریځ ته اړتیا لري. دی وایي وروستی هدف باید د سولې ټینګول وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو پر لګولو موافقه وسوه. د اروپای کمیسیون مشر خوز مانویل باروسو پرون یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي که چیرې د اروپای ټولنې مشران پر روسیې د نورو بندیزونو پر لګولو موافقه کوي نو دوی به هغوی ته ځینې انتخابونه ورکړي. نوموړي ویلي چې دغه بندیزونه روسیې ته د روانو حالاتو د نه منلو په اړه یو غبرګون دی. دوی وایي بندیزونه یا مخنیونکي اقدامات یوازې لارې سیاسي او یا هغه میکانیزمونه دي چې د روسیې مشرتابه ته وښیو چې روان وضعیت د منلو وړ نه دی او دا چې موږ پر دوی ټینګار کوو چې له دلایلو سره رامخته سي تر څو ګټور کارونه وکړو. موږ یقینا له روسیې سره د جګړې لیوالتیا نه لرو او روسیې هم باید له اروپایي ټولنې سره د لانجو علاقمند نه وي. د اوکرين ولسمشر په خپل خاور کې د روسي مداخله وغندله او هیله وشوه چې پراتلونکو څو ورځې کې به د اوکرين په ختیځ کې د سولې په برخه کې پرمختګونه وسی. ناتو پر مسکو تور لګولې چې د اوکرين په ختیځ کې د دوی زرته نصرتيري د بلتون غشتونکو په ملاتړ جنگيږي او ډیر اندازه ترني وسلې هم اوکرين ته انتقال کړې دي خو روسیا دا تور نه ردوي.
د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو او توجه وکړې د دې ساتلندو خبرونو ته چې حمیده عثماني اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نن پریکړه کیږي چې کوم چارواکي د افغانستان په استازیتوب د ویلز په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره لیدلی دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د پرونی حملې د تلفاتو شمیر 200 تنو ته زیات شو. په پاکستان کې د نواز شریف د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې پرون تر 2500 زیات کسان ژوبل شول. د امریکا پوځ وایي چې جنگي جیټ او بي پیلوټ الوتکو د عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت پر وسله والې ډلې بمباري کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو د پولانډ صدر اعظم ډونالډ ټسک د اروپایي کمیسیون د نیو مشر په توګه وټاکه. د اوکراین یو ملکی بار وړونکې الوتکه د الجزایر په غرونو کې رالویدلې او ټول سپرلي وژل شوي دي. او هغه یو لس کارکوونکي چې په نیکاراګوا کې د زارو په یو کان کې بند پاتې و ژغورل شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان میزبان شما در این برنامه هستیم و تماس های شما را هم میگیریم. ایالات متحده آمریکا 16.1 میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر با افغانستان کمک کرد. در سالهای گذشته تلاش های زیاد به خاطر مبارزه با پدیده کشت کوکنار در افغانستان صورت گرفته. آیا از زمان آغاز کار مبارزه با کشت کوکنار این پدیده در منطقه شما کاهش یافته یا افزایش؟ سوالاتش با معذرت نظریات شما را میگیریم و میشنویم که شما در این مورد چی میگین. در سطح منطقه تان کشت کوکنار در کدام حد است؟
زمنان دادی هم وای چی که دوی فکر که بی پا بل شکل سره کوکنار لمنزت لیشی، مخدر مواز لمنزت لیشی، کمبراندیز لری و نظر لری، نو کوالشی چی لدی لری لنو راوریدون که سره شریک ری. در تلفونش میری با ور تایلان که 0-9-2-3-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
همانطور که آقای ساروان هم گفت، در باره بدیلی که برای کشت کوکنار در نظر گرفته شده، چنانچه کشت زعفران در بسیاری ولایت های افغانستان نتیجه داد و عوایدش هم خوب بود. میشه در این مورد هم پیشنهادهای خود را بگوین؟ بفرمایید سب رادیو زدید.
بله مهربانی بکی از حاجی رادیو.
آره سروان صاحب زخت محمد حمدی در از دن در جرا و دوستالی نفتاس نا پتا مسکیم.
مهربانی کوی سب
امروز شده در غوانستان خلق چیزی در اون جرا و خلق نمو در اون سوالی که امروز در کلی خلق در در خلق پا در غشت صاحب کرد امروز در کلی خلق یه یه جریم در که یه یه جریم در که موږ غنم په وکړو موږ ته سروان صاحب شی نه راکوي موږ د چودو په لوس کار باندې شته موږ خلک چې په دغه تابعه کړي په نیچ اوس مرستې ورسره وشي او نور داسې کمونه ورته راشي نو موږ خلک تاریخ څه کې چی کړي.
بله یوه لاره خو یې دا ده چې په ځینو سیمو کې خلک زعفران کري، په زعفرانو تر تریاکو زیاته ګټه کوي، تر کوکنارو د زعفرانو عاید به زیات دی. هلته تاسې دا کار نه شئ کولی؟
خود دلته د شې زعفران کانی راوړي نو زعفران یې واشي چې کوم زعفران چې حکومت راشي دغه کومونه یې روښ خلک په زعفرانو کښې ته زعفره تاریخ کړي زعفران تاریخ موضوع هم تر نږدې مشي ما تاریخ وکړو بیا
ډیره مننه کورودان چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو.
شنونده بعدی رو بگیریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام آقای نیمی، سلام آقای خدا به شما بر سلام سه برای هم شنونده رادیو آزادی تقدیم در خود سلام آقای سر تا مستم
مهربانی سب
سلام
مهربانی
عظیمی سب
سروان سب کستاس پیادی من پیادی په دغه دولت سره اوایلو کې په دغه دغه لسیزې په سر کې هم دغسې یو کمپاین وسو، بیخي ډېر زیات ډالرونه افغانستان ته راغله چې په بزګرانو باندې ویشل کېدل او د هغوی تاریخ یې ماتوله، ډېرې پیسې ورکولې. د دغه کار رهبري هم د اوسني کاندید اشرف غنی احمدزي په غاړه وه. از دلمن تو ولایت کې بیخي ډېرې پیسې مصرف کړلې، پیسې خلکو ته ونه رسېدلې، پیسې نورو خلکو واخېستلې، تاریخ د نورو خلکو مات شوه. او په دغه قسم لکه اوس چې تاسو وایئ چې دومره ډالره کومک وکړه، دومره ډالره کومک وکړه، او دا د تاریخو د مخ د نیلي په خاطر ده، دا 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 هېڅ فایده نه کوي. سروان صاحب په دې قسم باندې تاریخ د پېښو مخ نه نیول کېږي. تاسو خپل هغه اعلانات کوئ چې څونه فیصدي اضافه شوې ده، له هغه وخت نه تر اوسه پورې بیخي فیصدي زیاته شوې.
حاجي صاحب دا صحیح، تاسو وایئ چې موافق نه یاست، لیکن تاسو په خپله څه فکر کوئ چې په څه شکل سره کېدای شي چې مخه یې ونیول شي؟
مننه سروان صاحب، خبره دغه ده، یو دغه ده چې د بزګرانو لپاره د کود کیمیاوي د سر ارزانې لاسرسی ډېر ورته وشي او دوی ته ارزانه شي. بل د زراعتي ماشین آلاتو کم بوت دی زمونږ په ساحو کې، یو ځکه سروان صاحب په ډېرو پیسو وهي، ما ته داسې صحیح معینه مقدار نه معلومېږي، خو په ډېرو پیسو یو جریب ځکه دوپالوي، دوی ته باید دغه لاسرسی وشي. بل سروان صاحب ډېر مشکل چې اوس تېخ دی، زمونږ کانالونه زمونږ د اوبو لارې ټولې خلاطې دي، دوی نشي کولای چې دغه خپل ځکو ته اوبه ورسوي. د هغه بغرا اوبه د رود اوبه چې اوس پرېمانه اوبه لرو، د هغه اوبه ورسوي ځکو ته، هغه نشي کولای. دوی واټر پمپو باندې دغه مځکې اوبه وي، که تاسو فکر وکړئ که یو جدي بزنه وکړي او دغه په واټر پمپ باندې اوبه شي او یوه ګونۍ کود کیمیاوي دی په 5000 افغانۍ ورته واخلي یا په 10000 افغانۍ واخلي، سروان صاحب داسې موږ بازار ته راغلو په 10000 روپۍ من د غنمو نه ورته پوره کوي، بېخان مجبوره دی چې دغه وکړي. دوی ته باید دغه کانالو ویستل وشي، د سرې رسدلارسی ورته وشي، د زراعتي ماشین آلاتو باید ورته دوی تهیه شي، د دوی سره دغه کومکونه وشي. په بل ډول د دې مخنیوی نه کېږي سروان.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه حاجي صاحب عظیمی،
زنده باشین. بریم با شنونده بعدی ما، اونا چه نظر دارن؟ بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم سروان صاحب، جوړی به خیر؟
سلامت اوسئ. کور دی ودان، مهرباني کوئ له کوم ځای خبري کوئ؟
بس محمد دوسی مده پراره ولایت
څخه. مهرباني کوئ دوسی
سروان صاحب، دا تاریخونه چې خلک یې کړي، دا تاریخونه د ښه دغه څخه یې نه کړي، د ښه ژوند د ښه ګزارې څخه نه. دا زموږ په پرا کې د اول نور خپل پرا کې دا تاریخونه زیات کړل کېږي. دولت په ژوند کې سره یو مرسته، یو کومک، یو دغه نه دی ورسره کړی. که چیرې دولت د اول ما سره کومک وکړي، زه به د دې ارامې کښتۍ څخه لاس واخلم.
ګورئ، حکومت داسې نه شي کولی چې تاسو ته پیسې درکړي نغدي. دوی وایي مثلا دغه وروستۍ مرسته چې شوې ده، د دې مرستې په دې مرستې به په مختلفو سیمو کې د اوبو لګولو پروژې جوړېږي، کانالونه به جوړېږي، یا به سره خلکو ته ورکول کېږي، یا بیې به ارزانه کېږي. آیا دا ډول مرستې د دې سبب کېدای شي چې تاسو کوکنار ونه کړئ؟ بله
سروان صاحب، ته غوږ ونیسه.
بله،
افغانستان نه نه چې افغان هم نه دی بنیاد شوی مقصد. دا زموږ په لاره کښې دی، دننه ترې د پرا نوم نه دی یاد شوی. دا زموږ په پرا کښې چې دغه هر څه والیان راغلي، د هر څه بچان چې کښېنستلي دي، دننه ترې نه دي کښېنستلي. دا د لس دیارلس کاله تر پېنځلس کاله پورې راکرځۍ خبره بلې دی. راکرځۍ صاحب مونږ سره خپله وعده کړې ده چې دوی به د پرا بند جوړومه. هر والي چې راغلی دی مونږ سره یې وعده کړې چې د پرا بند به جوړومه. که چېرې مونږ ته پرا بند جوړ شي، امکان لري چې پر مخ باندې څوک تالیفونه ونه کړي، غنمونه کړي. غنمونه چې دي په وټل پم نه کېږي چې په وټل پم یاره کړې څه د مځکې څنګه اوبه را پورته کوي. که دا زموږ بند جوړ شي، موږ خپله خو پخپله دا موږ تالیفونه سره ورکېږي چې اوبه موږ ته آزاد راشي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ستاسو د بند لپاره هم هڅې روانې دي، د بخش آباد بند، خو په ځلونو په هغه بند باندې وسلوالو مخالفانو حملې کړي دي، البته د چارواکو په وینا. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو ته.
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. صدیق الله
صاحب، سخنرانی صاحب، سروان صاحب،
سلام علیکم. رادیو آزادي کارکوونکو سلامونه، احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، کور دې ودان.
ورو خو ډېرسم استفاد کړې ده، خو زه به دا ووایمه چې لکه څنګه چې اورېدونکو وویلې، نو دغه دیارلسو کلونو کښې که څه هم باید هغه شان چې لازمه وی چې دغه مرستې دغه کومکونه دغه پرېمانه مرستې کومکونه چې کوم د هېوادې ټولنې لخوانه وشلو، دغه ښه سیستم سره لګول شوی خو شان نه دي لګول شوي. او هم د افغانستان په ډېرو ولسوالیو او ولایتونو کښې موږ وینو چې د کوکنارو کري په خپل حال پاتې ده او خلک یې کري. البته خلک مجبوره دي، کله چې یو ښه بدیل ورته برابر نه شي دولت له خوا نه، کله چې هغوی ته د کرنې هغه ښه سیستم کرنې هم پرمختګ کړی، پرمختللي وسایل ورته برابر نه شي، سره کیمیایي سره او نور امکانات ورته برابر نه شي، هغوی مجبوره دي چې دغه کوکنارو ته مخه شي. نو زما په نظر کښې چېرې دولت واقعان غواړي چې دغه پتیره ورکه شي، اول خو د لومړي قدم چې لکه څنګه چې تاسو وویل د امریکا دغه اوسنۍ مرستې د هغه خلکو سره شوي دي چې هغوی یعنې دغه کرکیله یې پرېښې ده، هغوی به خپل ځان لپاره البته څه امکانات برابر کړي دي. خو زه وایمه دغه مرستې باید هغه چا سره وکړي چې هغوی اوس هم د کوکنارو کرکیله کوي، تر څو هغوی وکولی شي چې بدیل ترلاسه کړي کرکیله بس کړي کوکنارو. نو اوس چې د هغه خلکو سره شوي دي چې هغوی دولت هم پهول شوی دی چې هغوی کرکیله پرېښې ده، هغوی سره مرستې شوي دي. زما په نظر هغه نور خلک چې هغوی کوي
وفا صاحب، یو پوښتنه له تاسو څخه، که داسې فکر وکړئ، خپله منطقه یاده که خپل کلی په نظر کې ونیسئ، که چېرته ستاسو په کلي کې یو کانال جوړ شي د اوبو چې د خلکو د ځمکو اوبه زیاتې شي، نو څه فکر کوئ چې هغوی به له کوکنارو له کرلو لاس واخلي، او که نه فکر کوئ چې لا به یې حاصل زیات شي، لا به زیات کوکنار وکړي ځکه چې اوبه ورته پیدا شوي دي؟
ګوره سلمان صاحب، هېڅوک نه غواړي چې د یو داسې بوټي څخه ځان لپاره سود واخلي، ځان لپاره ګټه واخلي چې هغه د هغې زیان ټول بشریت ته رسېږي. هېڅ دهقان هېڅ بزګر په دې باندې خوشحاله نه دی چې هغه د حرام بوټي څخه ځان لپاره روزي پیدا شي. که چېرته دغه شان اسانتیاوې برابرې شي، یقین سره ویلی شم چې بزګران دې ته لېواله نه دي چې هغوی دې دغه حرام بوټی وکړي. په هر صورت خو دغه کومې مرستې چې کېږي که خارجانې کوي، دولت ته وسپارل شي، نو ولسوالیو ته چې کله را رسېږي بیا هغه ته رسېږي چې هغوی مستحق نه دي مرستو. هغه بزګران چې هغوی مستحق دي، هغوی مجبوره دي، مجبوریت کار کوي، هغوی ته په سمه توګه باید هغه مرستې نه رسېږي. نو همدا وجه ده چې کرکیله د کوکنارو په خپل حال پاتې کېږي او نور خلک د دغه مرستې څخه ګټه اخلي. نو که چېرته داسې اسانتیاوې برابرې شي، په ډاډ سره ویلی شم چې بزګران هېڅکله هم خوشحاله نه دي چې د کوکنارو کرکیله وشي، هغوی به د حلال بوټو څخه استفاده کوي، د غنمو او د نورو څخه اسانتیا برابر کړي. په ډاډ سره ویلی شم چې هغه به وکړي او کوکنار به پرېږدي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان وفا صاحب.
تشکر، سلامت باشین. یک بار دیگه شماره های تلفن را براتون اعلان میکنم: 0700-822-755 و 0799-203-540. موضوع برنامه ما هم تلاش ها برای محو کشت کوکنار در افغانستان است که تا حالا تلاش های زیادی در این مورد صورت گرفته، سرمایه ها زیاد اختصاص داده شده، پول های زیاد مصرف شده، اما در منطقه شما چگونه است؟ آیا کشت کوکنار در سالهای گذشته کاهش یافته یا افزایش؟ و همچنان کدام پیشنهاد دارین به خاطر بدیل که بتانه کشت کوکنار را کاهش بده، مانند زعفران و سایر محصولات؟ ببینیم شنونده ما چی میگن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله السلام علیکم، من اسماعیل، من از پکتیکا هستم.
مهربانی کوی اسماعیل صاحب، فکر کوم چې تاسو په ولایت کې ډیر کوکنار نه کرل کیږي. مهرباني.
او دا خبره د کاروان سره زمونږ په ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، ولې میوې شته، همدارنګه د انګورو زیات باغونه شته، د زردالو، د مڼو، ولې دلته د اوس حال کې تقریبا انګور ډېر ارزانه دي، کروندګرو ته هیڅ فایده نه کوي دغو خلکو ته، ځکه سړی خو نیمسته یوه میاشت به دی څه لپاره چې خپل هغه خپل عایدات لاسته راوړي، هغه مصرف چې پیدا وایي دا هغه شی لا په لاس نه ورځي. همدارنګه دلته پکتیکا کې کومې مرستې شوي دي هغه ډېرې بېځایه لګېدلې دي، مثلا که زیرت ریاست کوم تخمونه ویشي که یو بل شی کې، هغه د زورورو لاسته ورځي، خوارو کروندګرو ته هېڅ شی نه په لاس ورځي، نه ورته تقسیمېږي. لکه د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت لخوا یو دلته د میونسپال میدان هغه شوی و، تاسې راشئ دا میدان وګورئ چې د دغومره پیسو باندې څومره ډېر کارونه کېږي. خو په تاسف سره چې باید سړی دا میدان یوه د دې دپاره هم وګوري چې دا د افغانستان دولت ټولې پروژې په همدا رقم دي، که دغه بزګرانو ته په سړو خونو لګېدلي وای، یو بل کار شوی وای، یو بنسټیز کار شوی وای، څومره بدلون به راغلی وای. نو که خدای مکړه دغو خلکو ته کار ونه شي، دغه به هم همدارنګه کوکنارو کروندو ته لاس واچوي او دغو به شروع وکړي. زما دا نظر.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان چې نظر مو څرګند کړو.
بریم به شنوندهی بعدی ما بفرمایید. صاحب رادیو زدیست، مهربانی.
الو سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایید.
حالا گزار سر خیلی جوڑه.
سلامت تو سیم منه نه،
مهربانی.
زده پرتکال ارگونی اولو سالی نه خبر کام.
بله سیم، مهربانی. ستاسو نظر چه ده؟
امروز ده ارگون پا اولو سالی کنه کنار شانه بل سرکونه خراب در بدار دیشه، تو که کنی اخته اخته کهی کنه کری اخته یو شه نه ارکهی.
بله استاد، مخکنی اوریدونکو موویل چې په پکتیکا کې څوک کوکنار نه کوي، علت یې څه ده ستاسو په نظر؟
نه کړه، دا حرام شاید، دا خو مردار تیسی دی، دا خو وپان نه لري کنه، آخرت دی، آخرت دی، دنیا دی، آخرت دی. او بالکل ارګون ته خدمات وکړه، خدای سره کې ویني یوه ګنټه دغه نه غزنی نه تر پکتیکا ولایت پر مزال دا درې ګنټې یو ورته مزال دا کچا ته ساره کې دی.
بله، تاسو دا مسله چې تاسو حرام دی په دې خو به فکر کوم چې ټول افغانان به پوهېږي، لیکن په ځینو ولایتونو کې سره لدی چې په دې پوهېږي بیا همکاري هغوی مجبوریتونه یادوي، لیکن تاسو ونه ویل چې په پکتیکا کې اصلي علت څه دی. اصلي علت واقعا هم دا ده چې تاسو یاد کو او کنه هلته ښه نه کیږي.
نه کیږي، خو هلته علما وازه نصیحت کوي دا حرام دی.
بله، ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو.
بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید. صاحب رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
سلام.
بله
بفرمایید صاحب، مهربانی.
تماس غرماستین د مورد مواد مخدر ولایت کابل صادقه جبار.
بفرمایید صاحب، چطور است در ولسوالی خاک جبار آیا کوکنار کشت میشه؟
بامی مورد سر بامی خواهی که رسولی حکومتی شاو امی تخمایی که از طرف امی محسوسات نیایا و کمکای از طرف وزارت زراعت نشه، شام با دیقان نمیرسه، نبا باغدار میرسه، نبا دیقان میرسه و نبا هیچ کس نمیرسه، ای بین خود ملکا و بین خود امی ولسوالی این چیزا باسه.
بله،
وزیرخان و یا کلشان آرزارت.
بله، آیا فکر میکنین که چون این کار باعث افزایش کشت کوکنار میشه در منطقه ایتان یا چطور؟
ما کشت کوکنار نداریم، اما فیلن کشت چرس و این چیزا زیاد داره در ولسوالی ما در منطقه این امنه، چرس و چیزا فیلن زیاد شده سایده هم شاید کوکنار هم از این بار شروع شود.
بله،
خاطر نامی و خاطر این که کمکان یک کمکان بزید دمای جمعی رسید.
بله، آیا دولت کدام اقدام کده به خاطر از بین بردن کشتزارهای چرس در منطقه تان؟
دولت اقدام کده، دولت در قریمی کنه، فقط کشتزار
اما کل مشکل مردمای زوردار و بعد مردمای ملک هستند تا اون کلانای قوم هستند اونمو از اون مطال سنگه هم با مرد مرسول و چیز رفتی نمی زفتی خان و باغدار و بیان خوزی نمی جمعه به اونگاه ما سن کمید از دست دیاری کلش از بند مولد ما معلوم و معلومات هم گرفتران این کنین از رسالی خیلی نفار
بله سید. تشکر از شما سید. سلامت باشین شنونده عزیز. بریم باشین شنونده بعدی ما.
بله. مهربانی و که آزادی رادیو.
بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی اسم ساروان و شنوندگان محترم و هم بخش کارمندان تخنیک نیازی هستم از پروان هم.
بفرمایید نیازی سید.
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان. البته در مورد کشت و یا افزودن و یا کاهش مواد مخدر در افغانستان دیدید شما قبلا هم در این مورد برنامه هایی داشتید. به نظر ما البته یک چند دقیقه محدود و بالاخره میریم یک سوال هم طرف مقامات روان میکنیم. میبینید البته کشت مواد مخدر در افغانستان فعلا به یک عنعنه و رسوم و بالاخره یک شکل میراثی مدل شده است. البته در طول 13 سالی که گذشت این یک سوال مطرح می شود که زمانی که ما میگیم مبارزه علیه مواد کشت مواد مخدر، پس اینجا این مبارزه را کی ها میکند؟ آیا وزیر مبارزه با مواد مخدر، دولت افغانستان، کشورهای همسایه و یا جامعه جهانی افغانان که در این راستا کار میکنند؟ پس ببینید در مجموع همه و همه اینها ملامت هستند، حتی کسانی که چنین دست به کشت مواد مخدر میزنند. البته در طول 12 سال گذشته یک میکانیزه و یک برنامه پلاسده طرح نشد که سکت اونموی اعدام میشد، کنترول میشد و بالاخره دارن میشد که 10 سال یا 13 سال های صورت میگرفت که قابل ملاحظه نبود. ولی متاسفانه هم وزارت مبارزه با مواد مخدر، هم حکومت افغانستان، هم حکومت های محلی که در سطح ولایت هست، حتی کشورهای همسایه خصوصا پاکستان، در مجموع یقین ملامت استانی بزرگان هستند که اینها تنویل میکنند، تجهیز میکنند، تیلا، ماشنا، همون
نیازی سه میشه کم موقعیت خود را هم تغییر بتین که صدای شما قطع و وصل میشه. میشه از شما یک سوال بکنم، در ولایت پروان هستین، اکثرا گزارش هایی که داده میشد در گذشته کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در ولایت پروان صفر بود، حالا چطور است؟
بله البته کشت مواد مخدر کوکنار در پروان واقعا صفر است، ولی متاسفانه همون کمک هایی که وزارت مبارزه با اون ولایت هایی که مثالنش ولایت هایی که مواد مخدر کشت نمی شود، کوکنار کشت نمی شود، که سالانه $1 میلیون بود کمک و همکاری می شود، ولی اما دست مردم و باشندگان ولایت پروان چی شده؟ دور شده و برایشون نرسیده. متاسفانه که البته خود از این یک مشکل بزرگی، البته ملامت خود دولت
و فکر میکنین که چون این عامل باعث از این خود شد که مردم دوباره رو برن به کشت کوکنار اگر کمک های ادامه نیافته؟
بله همین شکل است. زمان که بیل وجود نداشته باشه، اگر رای حل دیگه وجود نداشته باشه، مردم مجبور است هر عامل هر تولیدی که باعث پیشرفت، باعث تولیدات پیشتر سرمایه سرمت شود، سرمت شود، همون کسانان کوشش میکنن که همون منبی و همون مادری را چه کنن، چه کارن، تنویل کنن. ولی در ولایت پروان البته کم باز اینجا امکان ندارد کشت مواد مخدر در ولایت مرکزی است، از دیگر طرف وضعیت اقلیمی و اوضاع جوی و از طرف دیگر است قبل این ولایت دست به چنین کاری نزده بود و اکنون اگر میزنم بسیار نمایشی و شوقی بردم کارهای میکنند. ولی در هر حال همی سوال ما همی است که اگر به می شکل همی ورزو با ما مخاطر اگر مبارزه خود ادامه ده، به نظر من تا 60 سال دیگه از افغانستان چنین کشت مخدر و همچنان کوکنار چیده نمی شود. و البته این کشورها هم صحبت خود جانب این مورد دخیل است، ملامت است، همه ایشان ملها است، نه از کسانانی که بیاقین هستند، ملکی هستند، غریب و بیچاره هستند، فقط و فقط ملامت همی ها هستند و جابگوی همی ها هستند.
تشکر نیازی سه بشمه، سلامت باشیم، میره بریم.
کوروادان نیازی سه بله اردون که لرو میکروفون ستاس بره.
میره بونی سه
سلام
و علیکم السلام.
میره بونی
بله مهربانی کوي، خو اواز مې ډېر واضح نه دی، خپل موقعیت او څه تغییر کوي ګوندې بهتر
شي.
ستاسې غږ اورو په ډېر مشکل.
خاطره څه شوه؟ دا کوم موضوع تاسو ته ښکاره ده؟ موضوع موږ ته ښکاره کړئ.
بله تاسې موضوع هم نه ده اورېدلی. خیر، تاسې دوباره بیا ټلیفون وکړئ. موضوع دا ده چې ستاسو په نظر له مخدرو موادو سره چې په اوسني شکل کومه مبارزه روانه ده، دا ګټوره ده او که نه ده؟ تر څه حده پورې مخدر مواد له منځه وړي دي؟ او که تاسې کوم بل وړاندیز لرئ چې په هغه شکل سره کېدای شي مخدر مواد له منځه ځي، نو هغه هم کولی شئ له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ.
بله، و امی موضوع از شنونده ها هم میخوایم که لطفا موضوع برنامه را بشنوین تا فکر کنین و روی از او صحبت بکنین، نه ای که بر ما زنگ بزنین و بگوین موضوع در کدام مورد است و بعد از او شما نظر خود را ابراز بکنین. بله. بریم به شنونده.
اول باید فکر وکی بیاد تلفن وکی. بله، اوریدون که لرو زن معرفی که
میربونی سب. متاسفانه تماس از این شنونده ما قطع شد. بعد از یک وقفه کوتاه با شنونده ها هستیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com مشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا ساعت 8:55 دقیقه به وقت کابل شدم و برنامه میکروفون شماست. تماس هایتان را میگیریم، نظرات خود را در مورد پیشنهاد هایی که چی راه بدیله که گزینه دیگر بر کشت کوکنار باشه پیشنهاد میکنین و همچنان چقدر در منطقه شما تا حالا مبارزه کشت کوکنار مؤثر تمام شده. بفرمایین شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
لطفا رادیو موتی دکید. نه متاسفانه دیدوی تلفون رادیوی پلوڑ آواز نیولی ده. بلا ردون کتابه نوبت ورکو آزادی رادیو.
بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سب.
ز هارون به بدرغی سلام خبر کوم.
مهربانی کوی سب.
ا در راست وران کوم.
ګورته ودان مهربانی.
په بدرغی ولایت کې په دې ورستی دوه کلونو کې د تاریخ خشت ډی سوې دی. په خو پر تل به ډی سوې دی.
بله، ولی علت چه دی؟
علت نامنی دا طالبان شتون دی او بل هم دلته دولت سم دغه نه لري کنترول
نه لري. او څه فکر کوئ که چېرته ستاسو سیمې ته کار وشي، د اوبو لګولو بندونه جوړ شي؟ متاسفانه تلیفون موقت شو. خیر، بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. آزادی رادیو ده،
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلامونه و احترامات هست دوار تا محترم آوریدین کدام عبدالمحمن تخیصیم به فابل خواهدونه.
بله، مروانی که دقیق سب
تصفیم که دیگه هسته که خون در نظر کمک کم کمک کم سال به تو مغزیر پاره هم سال امریکا را دیگه کسیر هم سال راستان دقا وزارت تا مطاور چی و دیگه زان تا مجلل و موترون و لفظیفون اختل زان تا زور چی باید پایدانه که باید دقا مرست مستقیم منطقه که کوکنار کنم چیهی اگه منطقه تا مثال ونی وار کرشی و دا وزارت وار کرشی ونی وار کری باغون وار تا جور چی یعنی را مستقیم انت دی خانان سرا اگه مرستی اون چی بو تا مونی اصرا سی تا دی زراد دی بدیل سی و یه که مثال باید رفت قاطع قانون اگه د خانان سره چې اوس که چېر هم ځمان کوکنار کوي همدغه مثال خل بندیان قاچاق بلانو دغه ټول پسان قاچاق خواکړه چې همدغه دیخان نه ده دغه دیخان باید داسې جدي چلن ورسره وشي دولت جدي قانون ورته جوړ کړي قانون خو به یي نو په دغه کوکنار بند شي غیر له هغې نه مثالشدغه دا اوس دا امکان نه لري چې بند.
صحیح، ډېر مننه دقیق صاحب. کورودن توخی صاحب له زابل څخه دی.
و یک دقیقه وقت داریم که صحبت بکنن، وقت نشته خبرها میرسه.
محترم نیمی صاحب و کل آمیدون که کارکم خبر دنیمی در سلامون اورنجی کن.
میرم
سلامت تو سی.
د کاریا کو یا د مواد مخدرات حق له مرداسي نظر ورکو چې البته دغه یوازنی علاج فقط یوازې متحد حکومت او متفق د ټولو اعضاو د ټولو وطن ته جوړښت سره چې څه حرام څه چې دا به خود په خود ورکیږي نور دا هیڅ علاج هم نه لري دا ممکن نه ده ځکه چې دا هم د فساد او د بې اتفاقۍ علامه ده نو خلک تاریا کړي په هغو سیمو کښې چې طالبان اوسېږي البته په هغو سیمو کښې طالبان تاریات نه بندوي دا هم یو زور چې حکومت ورکوي او حکومت هم په سر کوي دا هلمند کښې زموږ د وطن د نېښ خلک ځي هلته نېښ وي بیا هلته خلک پیسې ورکوي او حکومت ته بیا هغه تاریات د سړک د څنګ وي هغه پیسې ورکوي هغه تاریات نه متوي نو په دې چې ټول خلک لاس لري خدای دې صلح زموږ په وطن کښې را ولي چې ټول دوادونه او ټول بې اتفاقۍ او ټول شیان به خود په خود ورکوي وختاخلي په وجو څخه یو جان نه
ډېره زیاته مننه کورودان چې سم وخت مو خپلې خبرې پای ته ورسولې ځکه چې د خبرونو وخت را ورسېد
بله و سارون صاحب توخي صاحب حالا زنګ زده بودن در برنامه ولایت به ولایت روز جمعه هم تماس گرفتن یک گلاس شما داشتن که در حدود یک سال میشه